السلام علیکم او ستړي مشه د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې درته زملیه میرزاده یو ور بیا هر کلی وایم. په خبرونه کې په کوټه کې د اعلی تشی احتجاج ختمېدو، په پیښور کې د پرونی بمی چاودنې، د بمباری له کبله د شمالي وزیرستان له امیر علي د خلکو کړې کولو، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ونیزې خبري هونډې او د پاکستاني ولسمشر یو لانجمن اورډیننس په اړه د رپورټونو تر څنګ ونیزې خبرونه جمهوریت هم لرو. خو اول ته د سات تازه خبرونه زموږ د همکار بوریوال کا کڼاورو.
نمړې د مهم خبرونو سره ټکی د مستون په درنګړ سیمه کې د وجلسو مړې د کوټې په هزاره قبرستان کې خاور تسپرل شوی. په پېښور کې په پرونی چاودنه کې د وجلسو شمیر وو تر رسیدلې او په جنیوا کې نن اپوزیشن او د شام حکومت استازي له یو بل سره د سولې په اړه خبرې کوي. اوس بشپړ خبرونه. د بلوچستان د مستون په درنګړ سیمه کې د وجلسو ټولو مړو د جنازي مراسم تر سره شوي او مړي د کوټي په هزاره قبرستان کې خاور ته سپارل شوی دي. دوی خپل احتجاج بیګا تر هغه وروسته ختم کړ چې د پاکستان کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان له یو پلاوي سره ورغی او د هزارګانو له مشرانو سره خبرې وکړې. تر خبرو وروسته چودري نثار خبریالانو ته وویل چې دوی اله تشوي ته باور ورکړی دی چې د مستون پیشي تر شا کسان به نسی.
ہماری اہل تشیع کی قیادت سے
مگ دا اہل تشیع ل مشرتابہ په ځانګړي ډول د هزار قام ل مشرتابہ سره خبرې وکړې، ور سره مشوره وکړه او دوی ته مو باور ورکړ چې د دې پیښې تر شا چې څوک هم وي وفاقي او صوبایي حکومتونه به معلوموي، هغه به عدالت ته وړاندې کوي. دا تر هغه غر نشي بچ کېدای.
له چودري نثار سره د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید، د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ او یو شمیر نور صوبایي وزیران د کوټي علمدار سړک ته ورغلي. په پېښور کې په پرونی چاودنه کې د وجلسو شمیر وو تر رسیدلی دی. پېښه پرون مازدیګر په سکیم چوک کې د ګاډو مرمت په یو ورکشاپ کې وسوه. د مرستندوی ادارې الخدمت فاونډیشن یو کارکوونکی محمد بلال تر پېښې وروسته مشال ریډیو ته وویل په چاودنه کې بې وزله کسان وژل شوی دی.
زه یو بازار کې ناستم، خپل دوکان کې وم، بلکې چې میسج راغلی چې سکیم چوک کې د ماکو شو کوارټر نو موږ فورن رسیدو. موږ جوړ رسیدو هلته ډېر بد صورت حالو، کم چې د ماکو شوې د هلته داسې کمرې دي برانډي دي هغه بالکل ناستي. وو کسان دي چې شهیدان شول، غریبانان خلک پکې مړ دي.
د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک بیګا په یو بیان کې د دې پیښې غندنه کړې ده او په پیښه کې د وجلسو او ژوبل کورنیو ته د تاوان ژر تر ژره ورکولو امر کړی دی. د بمی برید پړه چا نه ده منلې. په کراچۍ کې نن د جمعیت علما اسلام سمیع الحق ډلې د یو مشر مفتي عثمان یار د وژنې پر ضد کاربندیز دی. د کاربندیز اعلان په کراچۍ کې د اهل سنت علما مجلس عملی کړی دی. د دې ترڅنګ مجلس وحدت المسلمین د بلوچستان په مستون کې پر اهل تشیع د سوي برید پر ضد د کراچۍ په ګډون په ټول سند کې د هړتال اعلان کړی دی. د پاکستان پاوځ د بمبارۍ له کبله د شمالي وزیرستان له امیر علي ګڼو کورنیو کډې کړې دي. دوه ورځې مخکې د پاکستان پاوځ له وینا سره سم د وسلوالو پر ضد جنگي الوتکو بمباري کړې وه. د کډوالو په خبره هیڅ حکومتي چارواکي لا پښتنه نه ده کړې او په بنو کې ورته د اوسېدو لپاره کورونه هم نسته. د کبالي سیمو لپاره له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې اداره وایي د دوی افسران په امیر علي کې دي او که هلته خلک بیا بې کوره سول نو دوی به ورسره هرومرو مرسته کوي. په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو عموم کمانډان مرستیال وړاندوینه کړې ده چې په کابل کې د تیر اونۍ ځانمرګي حمله په چیر نور بریدونه هم کېدای شي. تیر اونۍ پر لبناني رستورانت په ځانمرګي برید کې او ډزو کې یو ویشت ملکی وګړي ووژل شول چې پکې زیاتره بهرنیان ول. پرون د امریکایي پوځیانو دویم کمانډان مارک میلی د کابل سر دفتر د امریکا په دفاع وزارت کې یو ویډیو خبري غونډې ته ویل پر لبراني رستوران د طالبانو حمله مخه پر داسې وخت ده ویری او ناامنۍ فضا رامنځته کولو چې بهرني پوځیان له هیواده وځي. د شام لپاره د ملګرو ملتونو استازي په هغه هیواد کې په جګړه کې د شکیلو ډلو له استازو سره خبرې کړې دي چې د سولې خبرو لپاره زمینه برابره سي. رپورټونه وایي چې لخدر براهیمی پرون د سویس په ښار جنیوا کې جلا جلا د حکومت او اپوزیشن له پلاو سره خبرې وکړې. په سمدستي ډول د دې خبرو په اړه نور معلومات نه دي ورکړل سوي. ټاکل سوي چې حکومت او اپوزیشن به نن له یو بل سره مخامخ خبرې وکړي. د چهارشنبې پر ورځ چې د سولې د غونډه پیل سوه نو دواړه خواوې په سختي پر خپل دریځ ولاړې وې. اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل دی چې نړۍ باید د اټومي پروګرام په اړه د ایران پر داو باور ونه کړي. دا خبره نوموړي پرون د سویس په ډیویس کې نړیوال اقتصادي فورم ته د وینا پر وخت وکړه. تر دې مخکې پرون ایراني ولسمشر حسن روحاني هم دې غونډې ته د وینا پر وخت وویل تهران چمتو دی چې له نړیوالو قوتونو سره د خپل اټومي پروګرام محدودولو تړون درناوی وکړي چې د هیواد اقتصاد په ښه ډول کې مرسته وکړي. نتنیاهو پر ایران تور پورې کړ چې د اټومي پروګرام د مسلې په اړه یوازې ژمنې کوي چې ورباندې نړیوال بندیزونه نرم سي. هغه وویل یو شمېر عربي هیوادونه هم د اسرائیل هومره اندېښمن دي چې ایران د اټومي وسلې جوړولو هڅه کوي. ایران وایي اټومي پروګرام یوازې د سوله ییزو موخو لپاره دی. او آذربایجان پر ارمینیا تور پور کړی دی چې د دوی له بیل سوي سیمې ناګورنو کرباخ سره پر پوله یې د اوربند سرغړونه کړې ده. د آذربایجان د دفاع وزارت بیان خپور کړی دی چې پکې ویل سوي پیښه پرون هغه وخت وسوه چې د اروپا امنیت او همکارۍ سازمان چارواکو د آذربایجان په فیزولي ولسوالۍ کې پوله څارله. د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کول. په خبرونه کې به واورئ په کوټه کې د پاکستان د کورنیو چارو له وزیر سره تر لیدو وروسته اعلی تشیح خپل احتجاج پای ته رسولې دي او مړی خاورو ته سپارلې دي. بلخوا په پیښور کې په پرونی چاودنه کې د وژل شوو کسانو شمیر اوو ته رسیدلې دي. د صوبې د اطلاعاتو وزیر شاه فرمان وایي
دا زخمیان دا مړی ستړي شو. اوس هم موږ دا وایو چې مذاکرات لار اختیارول پکار دي. مرکزی حکومت په مذاکراتو کې دومره ناکام شو، دومره وخت تیر کو، ټول نقصان موږ ته رسی.
په کراچۍ کې نن د جمعیت علما اسلام سمیع الحق ډلې د ځایي مشر د وژنې پر ضد کار بندیز روان دی. د ښار یو اوسیدونکي د هړتالونو په اړه وایي
سیاستداران خپلو کې سره میلاو دي، مخلوقي چې کوم دي خپلو کې په جنگ اچولې. اوس موږ هم غریب خلک یو، موږ ته واړه واړه بچی کور کې ناست یو، مطلب کور دی اور دی، دا ساتنه غواړي نو چې موږ مزدوري نه کوو دا به څوک ساتي؟ دا لاتی نو موږ څه کوو؟
پاکستان وایي ډاکټر شکیل افریدی د امریکا په غوښتنه نه خوشی کوي. کارپوهان څه وایي؟
شکیل افریدی په دې خبره ما ته نه کوي چې پاکستان دا خپل دغه نظر نه خپل دغه پالیسۍ نه په روسو شي.
په هفتوار پروگرام جمهوریت کې بنن په پاکستان کې د خبريالانو د کار ناسک سازګار حالاتو په اړه معلومات واوري.
اغه مفادات اغه د سکیورټي معاملات چې کوم داخل دي غنیاغه زموږ د بقا لپاره ضروری دي، باندې هم ډیر داسې ترانسپیرنت انکوایري او جرنالیزم چې دینو اغه د خپل حال تومره ممکن نه دي سمره چې پکار دي.
مشال ریډیو او ریدل مهیروي په کوټه کې اعلی تشیح هزارګانو خپل احتجاج پای ته رسولې دی. ویلي دي چې مړی په نن خاورو ته سپاري چې دا مهال د جنازې مراسم پوره شوي دي. دوی خپل احتجاج بېګا تر هغې وروسته ختم کړ چې د پاکستان کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان له یو پلاوي سره ورغې او د هزارګانو له مشرانو سره خبرې وکړې. په دې اړه په سیمه کې د مشال ریډیو د خبریال سره زموږ همکار پامیر ساحل لږ شېبه وړاندې خبرې کړې دي. راځي چې واورو.
ټولی کورنۍ احتجاج د شپې د پاکستان په وخت باندې څه کم یوولس بجې پایته ورساوه او هغه د عالمدار روډ باندې چې کوم د شهیدانو چاغوري ورته وایي او چېرته چې مړي پراته وو او په سلګونو کسان نارینه او ښځینه ورسره ناست وي د احتجاج په توګه هغه څه کم یوولس بجې هغه پر امنه توګه باندې سره ولاړه او ټول مړي نږدې یو کنداري امام باړه وه هغه ته ورسول وایي چې نن د پاکستان وخت لاس یوولس بجې به خاورو ته سپاري.
صحیح. او دوی چې د احتجاج پای ته ورساو نو د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان ورغلی و، هغه ورته څه وویل دوی ته؟
دا چې چودري نثار علي خان او ورسره د پاکستان د اطلاعات وزیر پرویز رشید او دغه سي د بلوچستان وزیر الله ډاکټر عبدالملک بلوچ او سره د صوبایي کابینه غړي دا ټول د پاکستان وخت باندې د شپې شاوخوا 9 بجې باندې هلته راغلل. لومړی چې کله چودري نثار راغی کوټې ته نو لومړی له کور کمانډر سره ولیدل، بیا تر هغه وروسته د وزیر الله کور ته راغی، له هغوی سره ولیدل او بیا تر هغه وروسته هلته علمدار ته راغی. کله چې هلته راغی نو هلته شاوخوا 1.5 ساعت د اهل التشیع له مشرانو سره خبرې وکړې، تر هغه وروسته بیا دی راغی له رسنوالو سره خبرې وکړې. دوبل چې د پاکستان د وزیر اعظم په حکم باندې دلته راغلی دی او د هغه او د وفاقي حکومت پیغام دوی ته راوړی دی او دا یې ورته وویل، دا باور یې ورکړ چې دغه پیشې تر شا کې څوک هم دي، کوم قوتونه چې هم دي په هغو دي او هغوی باید د قانون منګولو ته سپاري، هغوی ته به سزا ورکوي. په دې سره دوی دا هم وویل چې دوی او ورسره د صوبایي حکومت مرکزي حکومت د اهل تشیع مشرانو دا باور ورکړ چې نور به ورته پیشې
په پیښور کې د پرونی مازیګر په 14 کې د وژل شو کسانو شمیر وو ته رسیدلی دی. پیښه پرون مازیګر په سکیم چوک کې د گاډو مرمت په یو ورکشاپ کې وشوه. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک په یو بیان کې د دې پیښې غندنه کړې ده او په پیښه کې د وژل شو او ژوبلو کورنیو ته د تاوان زر تر زره ورکولو امر کړی. د پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شاه فرمان پرون ماښام په لیډي ریډینګ روغتون کې خبریالانو ته وویل اوس هم دوی غواړي چې له وسوالو سره باید خبرې وشي. د بمی حملې پړه چا نه ده منلې. تفصیل په دې رپورت کې.
د بم ډیسپوزل سکواډ د چارواکو په وینا 14 کې مواد په یو موټر کې زی په زی کړل شوی وو او په دې پیښه کې د 15 تر 30 کیلوګرامو پورې 14 کې مواد کارول شوی وو او پولیس وایي چې دوی په دې لړ کې د پلټنو لپاره یو ډله جوړه کړې ده چې معلومه کړي چې د بارودو نه ډک دا موټر سرنګ او چا دې ورکشاپ کې ودرولې وو. د دې پیښې په اړه د امدادي ادارې الخدمت فاونډیشن یو کارکوونکی محمد بلال چې د پیښې سمدستي وروستو د پیښې ځای ته ورغلی وو مشال ریډیو ته وایي
یو بازار کې ناستم خپل دوکان کې مو بلکې چې میسج راوړل چې سکیم چوک کې د ماکو شو کوارټر نو موږ فورن رسیدو موږ جوړ رسیدو هلته ډېر بد صورت حالو کمځي کې د ماکو شوی داس هلته داسې کمرې دي برانډي دي هغه بالکل ناستي وو کسان دي چې شهیدان شول او حالات چې ډېر بد وو هغه کمره کوټه ناستو داس د گاډو جوړولو زیات ورکشاپ باندې چې ورته ویل شي اکثر پکې شاګردان مړ دي کم چې استادانو سره دیاړي باندې کار کوي غریبانان خلک پکې مړ دي ډېر بد حالو جی.
د دې پیښې وروستو تیر ماښام د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شاه فرمان او سینیئر صوبایي وزیر سراج الحق د لیډرینګ روغتون دوره وکړه او په پیښه کې د جوبلو کسانو او د مړو د کورنو سره یې لیدل کتل وکړل. په دغه مهال د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شاه فرمان وویل چې دوی اوس هم د وسلوالو په ضد د کاروایۍ په ځای مذاکراتو ته ترجیح ورکوي.
دا غریب خلک په دې حالات کې هر وخت دا زخمیان دا مړي ستړي شو کوشش کوم چې په هر طریقې اوس هم موږ دا وایو چې مذاکرات لار اختیارول پکار دي. زه نه پوهیږم چې څه وجه دا و مرکزی حکومت په مذاکراتو کې دومره ناکام شو دومره وخت تیر کو ځکه چې ټول نقصان موږ ته رسی.
او سینیئر صوبایي وزیر سراج الحق وویل چې داسې ښکاري چې مرکزی حکومت د وسلوالو سره د مذاکراتو په ځای د کاروایۍ طرف ته تیاری نیولې ده خو د دې به په پښتونخوا کې په عام لس ډیر بد اغیز پریوزي.
د جنگ په نتیجه کې همیشه عام خلک سویلین خلک هغه په تکلیف کېږي هغه په کې مري هغه په کې شهیدان کېږي د هغوی بچي یتیمان کېږي د هغوی زنانه کونډې کېږي. او مرکزی حکومت ته ټولو پارټیانو یو مینډیټ ورکړی خو افسوس سره چې هغوی د هغوی په لړ کې هیڅ داسې ګام وانه غسته چې قوم ته په نظر باندې راغی. حتی چې مولانا سمیع الحق صاحب ته کوم تاسک والا کړی د مذاکراتو خلک په هغې باندې هم خوشبینه او خدا غم د دې مذاکراتو د عمل نه جدایي چې کوم دی خلک مایوسه کړه او هغوی خپله د خبر اعتراف کوي چې ما ته ښه رسپانس نه میلاوېده به د سرکار ټلیفونونه به هم نه میلاوېده. نو اوس به موږ هم دغه غوښتنه کوو چې تاسو یې واضح لاهې عمل توی کوي چې تاسو څه کول غواړئ.
تر دې دمه د دې پیښې پړه کومې وسلوالې ډلې نه ده قبوله کړې خو د سکیم چوک د دې ورکشاپ یو کارکوونکي احسان الله مشال ریډیو ته وویل چې په دې پیښه کې زیاتره د احمد خیلو او بازید خیلو خلک په نښه کړې شوي دي.
سکیم چوک اسرائیل ورکشاپ او بنری ګیرو دا کې شوی دغه موږ خیر با دخل دغه علاقو دغه علاقې په خلک خراب شوی دی بهش ټول مزدورګار او څوک مصرین او څوک دکاندارانو څوک گاړو والو او بس غریبانان پکې داړو ختم ډیر به کې مصرین دي دکانداران دي ټول له موږ خیر با دخل خلک دي ټول له کوار روډ دي
د وزیر اعلی هاوس په خبر نه د خبر شوی بیان تر مخه د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ته دی پیخي غندنه کړې ده او چارواکو ته امر ورکړی دی چې په دې پیخه کې د وجل شوی کسانو او زخمیانو کورنو ته دی زر تر زره مالی معاوضه یعنی 15 لکه او 22 لکه روپۍ ورکړی شي.
دا مشال ریډیو ده.
دا پاکستان په کراچۍ ښار کې نن د جمعې په ورځ د جمعیت علما اسلام سمیع الحق ډلې د ځایي مشر مفتي عثمان یار خان د وژنې پر ضد کاربندیز روان دی. دا کاربندیز اعلان په کراچۍ کې اهلي سنت علما اکشن کمیټه کړی دی. د دې ترڅنګ د شیا ګوندونو اتحاد مجلس وحدت المسلمین د بلوچستان په مستون سیمه کې په شیا وګړو د ترسره شوي حملې پر ضد نن د کراچۍ په ګډون د سند په ټوله صوبه کې د هړتال اعلان کړی دی. د دواړو اعلانونو وروسته نن د کراچۍ ښار په یو شمېر سیمو کې تعلیمی او کاروباری ادارې بندې دي. تفصیل لسیمه نه د مشال ریډیو خبریال په دې رپورت کې راکوم.
د کاربندی ځلان په کراچۍ کې اهلی سنت علما اکشن کمیټه کړی دی. د دې ترڅنګ د شیعه ګوندونو اتحاد مجلس وحدت المسلمین د بلوچستان په مستونګ سیمه کې په شیعه وګړو د ترسره شوې حمله په ضد هم نن د کراچۍ په ګډون د سند په ټوله صوبه کې هړتال اعلان کړی دی. د دغو اعلانونو وروسته نن د کراچۍ ښار په یو شمېر سیمو کې تعلیمي او کاروباري ادارې بندې دي. د کراچۍ د ترانسپورټرانو د اتحادیې مشر محمود شاه افریدی نن سهار مشال رډیو ته ویلي د هړتال وجه ترانسپورټرانو هم خپل گاڑی درولې دي.
تقریبا کراچی کې ماده پبلک ترانسپورټ ټول ولاړ دي، بلکې ټول کراچی خر بند دی، بازارونه مارکیټونه بند دي، ټول نن مبارکال بند دي. دا میاشت ویا چې پورا میاشت تور تیرا شو ټول پکې هړتالونه شو چې پکې نورې مسلم مسائل راغلي. نو تقریبا یو هړتال سره د 14,000 گاڑی دي، مطلب چې 14,000 گاڑی لکه په زرو په حساب سره و چې نو دا اوره خره دي او کومو د خبره ده کی
د کراچۍ خاریانوای د تیرو درې ورځو راهسه په خار کې احتجاجي ناستو او هړتالونو د دوی په ژوند بد اغیز کړی دی.
تمانم دے جی نعمت خان سیاست دانان خپلو کی سره ملاو دی او مخلوقی چې کم دی خپلو کی په جنگا چولې دی. اوس موږ هم غریب خلک یو، موږ ته واړه واړه بچی کور کې ناشتي پلارم مور پلارم دی، مطلب کور دی اور دی، دا ساتنه غواړي. نو چې موږ مزدوری نه کوو دا به څوک ساتي؟ زمونږ هم دغه مزدوری ده، 2 روپۍ کور ته یوسو، بچوله یوسو، کار روزګار هم روان. نو چې دلته دا لاتی نو موږ به څه کوو؟ اخر زمونږ به څه نتیجه؟
د هړتال په موقع د امنیت لپاره سخت ګامونه پورته شوي او د ښار په حساسو سیمو کې امنیتي سرتیرو ګزمې زیاتې کړې دي. پولیس وایي نن سهار د ښار په حسن سکوایر سیمه کې نامعلومه وسلوالو د پولیسو د ګزمې په یو ګاډۍ د لاسي بم حمله کړې چې له امله یې یو پولیس سرتیری ژوبل شوی دی. یاد دی وی د سواد سره تعلق لرونکي مفتي عثمان یار خان د تیری جمعې په شپه د دوه نورو ملګرو سره د کراچۍ په فیصل سړک نامعلومه وسلوالو وجلې وو. نوموړی د جمعې علما اسلام د سین صوبې جنرال سیکرټری او د کراچۍ د مشهورې دینی مدرسې جامع دارالخیر محتمم وو.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي ریپورټونه جوړوي ستاسو لپاره. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پتا مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او لیدلی او لیدلی شئ. پاکستان وایي د ډاکټر شکیل افریدی معامله په عدالت کې دا و اسلام آباد په د واشنگتن په غوښتنه نوموړی نه پرېږدي. دا خبره تېره ورځ د بهرنیو چارو وزارت ویاندی تسنیم اسلم د اونیزې خبرې غونډې په وخت وکړه. تسنیم اسلم وویل ټولو ته معلومه ده چې شکیل افریدی لا مخکې مجرم ګرځول شوی و. په دې اړه تفصیل علم اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال راکوي.
خارجه چارو دفتر کې هفته وار خبرې غونډې ته نوموړی وویل چې ډاکټر شکیل افریدی معامله په عدالت کې ده او فیصله به عدالت کوي. دا وای پاکستان لپاره ټول مختص کړی شوی امداد د ډاکټر شکیل افریدی نیولو سره تړل شوی نه دی. 3 میلیونه پاکستان لپاره مختص دي او په دې معاملې زموږ پوزیشن واضح دی چې موږ پر یو بیان هم جاری کړی وو او داسې هیڅ امکان نشته چې موږ به ډاکټر شکیل افریدی د امریکې په درخواست پریږدو. دا معامله عدالت کې ده او که عدالت هغه بې ګناه ګرځوي نو هغه به بیا یو مختلفه معامله وي، خو تاسو معلومه ده چې هغه مجرم ګرځول شوی دی. په دې موقعه د تکړه چې را روانه هفته کې پاکستان او امریکې ترمنځ کېدونکي ستراتیژیک مذاکراتو کې به د نورو امورونو علاوه ډاکټر شکیل افریدی په معاملہ هم خبرې کیږي. دا وای پاکستان او امریکا ترمنځ را روانه هفته کې په واشنگټن کې به مذاکرات کیږي چې په بنیادی طور د وزیرانو په سطح ستراتیژیک مذاکراتو د جاج عمل دی کوم چې دوباره شروع شوی وو. د دې نه پس ځینې ورکینګ ګروپونو غونډې هم شوي وي او دواړو ملکونو ترمنځ شکیل افریدی سره د امداد تړلو په معامله باندې هم پر روان هفته کې کیدونکې په مذاکراتي عمل کې به خبرې اترې کیږي. د دې په اړه د سیمه ییزو چارو کارپوه او خبریال رحیم الله یوسف زیوای دواړو ملکونو ترمنځ په تیر وختونو کې اړیکې خرابېدو له وجې ستراتیژیک مذاکرات د ځنډ ښکار شوي وو کوم چې اوس ډېر په مشکله شروع شوي دي. د زیاتوي چې شکیل افریدی معاملې له وجې په ستراتیژیک مذاکراتو اغېز پرېوتی شي.
لو هوا دلو اڑی کے لگے خیشی یو بل مند چکم نائت باری دا دا وکم شیخ اوس پتی دا موضوع چدے دا دے مهم دے دا ڈاکٹر شکیل افریدی والا نو اس چے اغی پیسی ورکی پاکستان لنو خمخا شرائط پا ہم اغی لگئی و دے مسئلہ من دے شکیل افریدی پا دے خبر ما تا نخ کری چی پاکستان دا دے خپل داغی نظر نا خپل داغی پالیسین نا پا رستو شی زکے چی دا خبر دا پاکستان دا سالمیت و دے فوج پا کے ہم دیر مهم اول دے دی نو آلی چی شکیل افریدی خوشی کی
پا ہفتہ وار خبری خونده کی دا خارجه چارو دفتر ویان دی تسلیم اسلم دا هم اویل چی تیر اورز دا هند های کمیشنر د پاکستان خارجه چارو سیکرٹری احساس چودھری سره ملاقات کړی دی چې په کنټرول لائن د تجارت په بحالۍ خبرې اترې کړې دي. د دې علاوه نوموړي زیاته کړه چې هند د تجارت وزیر پاکستان ته د راتلو نیټه لانه د ټاکل شوی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. دا پاکستان پوځ د بمبارۍ له کبله د شمالي وزیرستان له امیر علي ګڼو کورنیو کډې کړي دي. دوه ورځې مخکې د پاکستان پوځ له وینا سره سم د وسوالو پر ضد جنگي الوتکو بمباري کړې وه. د بمبارۍ له وجې بې کوره شوي خلک بنو ته تللي او وایي دوی په ډېر مشکل کې دي. د کډوالو په خبره هیڅ حکومتي چارواکي لا پوښتنه نه ده کړې او په بنو کې ورته د اوسېدو لپاره کورونه هم نشته. د مشال ریډیو خبریال په دې اړه رپورټ لري.
د شمالی وزیرستان میرالینا یو شمیر کورنۍ کډه شوې دي او بنو کې د خلکو سره په حجرو او بیټکونو کې دیره شوې چې زنابیا د کرایې په کورونو او بازار کې په بلخانو کې پراته دي. د بنو انتظامیه په وینا تر سلو نه زیاتې کورنۍ او 1500 پورې وګړي د سیمې نه راوتي. د میرالی اوسېدونکي جنت نور چې د بنو په یوه بلخانه کې یې کډه اړولې وای ماشومان او زنانا ذهنی پریشانی ښکار شوې دي.
مشو مقصد حالات برداشت کړی دي خو دا څو ورځې نه دا برداشت نه حالات وتل چې کله جټ تیار استعمال شوې دې بچو نه خطر مو خپل نن تک خپل کې پرشو ودول ته باندې درو.
فضل امین وای خلک د امیر علی سیمې نه راوځي چې په خپو مزل کوي. دوی وای نو ورته کورونا ملاویږي او نه یې دا تپوس کولو څوک شته دي.
کمرې تقریبا د کیر تقریبا یو اس فارم پورٹل سے کریے دو داس میں کریے دو شت تقریب سم مو تھی بات تو بے تاو یہیں کہ دامر تقریب پر بند تیرلا جاگا چیرتا پر مند تیرلا کب دے گا سے پمو تیر سو بلا دے ہونڈے بہال گاڑی نمیند کے جی کیم غریب بوندی آپ شیر را بوندی
کلامو چے دا قبائلی سیمو قدرتی افتون سرا نہ مبارزے ادارہ ایف ڈی ایم اے مشر ارشد خان نو پختل چے دا کڑوالو لپارا سا پا پام کیشتا دی نو دوی مشال ریډیو تاوې
فارمیشن دغه شم دغه چې خلک د اړخې درو دي بیا موږ په پولیسو کې د سټیشن سره مرابې تو کړه او کمشنر په نو سره هم خبر وکړه او هغه دا وی چې د سایټ خبر هم خلک راوته چې کله بیا مزید سایټ سره شو چې د پزما کوم عملیات ونه شو هغه خلک خپل کورونه ته میجارټي واپس کړی ډېر لږې کورنۍ دي چې پهکته راغلي چې د چا خپل لاندې چې د رشته دارو هغو سره په کورونو کې تېره شو. په هر حال مونږ انشاءالله په بلو کې به زمونږ هلته کې یو افسر او ورسره د دوی سټاف ناست وي آن ګراوند د حالاتو جایزه به الي او که فرض کړو ته پته ولګېدل چې واقعي خلک راووتو نو بیا به مونږ انشاءالله هلته کې خپل اپریشن شروع کړو.
نمیر علی ناراوتی کډوال وایي دولت یا خو ورته په سیمه کې امن پر ځای کړي چې بیرته ولاړ شي او یادې د کډوالو لپاره مناسب انتظام وکړي.
د امیر علی د کډوالو په حق لته سودا معلومات واوریدل. پاکستانی ولسمشر ممنون حسین د پاکستان ساتنې اورډیننس په نوم د یو داسې قانون منظوري ورکړې ده چې تر مخه به امنیتي ادارې کولی شي په خپل سر د ترګرې په تور خلکونی سي او تر 90 ورځو له ځان سره ساتي. د دې قانون تر مخه پولیس او پوځیان کولی شي چې بې له اجازه نامې یا وارنټ پر کورونو چاپی وهي او د غوی په اند مشکوک کسان له ځان سره ووزي. د بشري حقوقو سازمانونو د دې قانون سخت مخالفت کړی دی او له قومي اسمبلی غوښتنه کړې ده چې پکې دې بدلون راولي. په دې موضوع احمد چازمی دا رپورت جوړ کړی دی.
د پاکستان د ساتنې د آرډیننس منظوري د چهارشنبه په ورځ د پاکستان ولسمشر ممنون حسین ورکړه. که څه هم دا آرډیننس یا قانون د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د ولسمشر ممنون حسین لخوا لاسلیک شوی و، خو د یو شمیر بدلونونو سره د یو بل په بڼه قومي اسمبلی ته وړاندې شو چې د اپوزیشن د غبرګون سربیره د تیرې سه شنبه په ورځ منظور شو او په چهارشنبه د ولسمشر حسین لخوا تر لاسلیک وروسته یو قانون وګرځېدی. د بشري حقوقو سازمانونو او فعالانو وار د مخه له دا ډول قانونونو جوړول مخالفت کړي چې د دوی په وینا دا د بنیادی بشري حقوقو سرغړونه کوي. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مشر زهرا یوسف وای چې دوی اوس هم او مخکې هم د دې قانون سره مخالفت ښودلې دي.
مونږ په دې اړه هغه وخت هم خپلې اندېښنې څرګندې کړې وې کله چې د دې قانون مسوده جوړېدله. امنیتي ځواکونو ته په دې کې ډېر زیات اختیارات ورکړل شوي دي چې د دې ډېر گنجائش شته چې د خلکو حقونه تر خپل لاندې شي. وړاندې لا پر امنیتي ځواکونو په زور د خلکو د غایبولو، شکنجه کولو او د عدالتي کاروایي پرته د وژنو تورونه دي. په دې قانون کې د بشري حقونو یو شمېر داسې سرغړونې شته چې قانوني چوکاټ ورکول کیږي.
قسم یوې خوا ته د پاکستان په قبایلي سیمو کې د اف سي آر تر قانون لاندې فیصله کیږي او پولیټیکل انتظامیه د عدالتي کاروایي پرته د خلکو په ضد د ګامونو پورته کولو اختیار لري. نو بلخوا په 2011 کال کې د خیبر پښتونخوا د ځینو سیمو او فاټا لپاره یو نوی قانون جوړ شو چې له مخې امنیتي ځواکونو ته د پوځي عملیات پر مهال ځینې داسې اختیارات ورکړل شول چې د آئین سره سمون نه خوري. له فاټا سره تعلق لرونکي وکیل او د بشري حقوقو فعال غړي لطیف افریدی وای پر پښتنو به د دې نوی قانون چندان اغیز نه وي.
تقریبا صبح اور قبائلی منطقہ کے بعد ادیر پر بھی وہ قوانین جو اتری بھی ریگولیشن تھا نا یہ فاسا ریگولیشن یہ پاٹا ریگولیشن قوانین چکی دگا چی دی پارے کم دا حد حساب نشتا کی چور دے بنا سڑے زواکل سوی اپ بند کی بڑی اپ جیل کی بڑی دکھ رہے ہیں کہ دا قانون ٹک دا پختنو خو مخکې تاسو دا قانون رایج کړی وو په ملکن ډیویژن په ټوله نیو زمونږ نیوه صوبه او په دې فاټا قبایلو باندې. نو په دغې حواله باندې د پښتنو لپاره د دې قانون نه څه خاص فرق هغوی ته نه پرېوځي چې ګینې دا قانون جوړ شو او په پښتنو به یا سخته شي په هغوی خوا ډېر سخته ده.
د بشری حقوقو یو شمیر فعالان وایي چې دا قانون نه یوازې د بشری حقوقو سرغړونه کوي بلکې د پاکستان د آئین د دفاعاتو په ضد هم دی. تر دې قانون لاندې پولیس او نور امنیتي ځواکونه د وارنټ یا د نیولو د اجازه نامې پرته پر کورونو چاپی وهلای سي او خلک تر 90 ورځو پورې له ځان سره ساتلای سي. دا قانون په داسې حال کې مخته راغلی چې وار د مخه په بلوچستان کې په سلګونه کسان له درک دي چې تورې پر استخباراتي او امنیتي ځواکونو پورې کیږي. په کوټه کې د پاکستان د بشري حقوقو د بلوچستان د څنګه په خوانی مشر ظهور شاهوانی وای په دې قانون سره به دا ډول قانون نیونه ته نور تقویت ورسیږي.
انساني حقوق ریاست ذمہداری جوړیږي چې په هغه قانون مطابق باید دیل کی. نو دا قانون چې موږ ګورو نو ډیر خلک داسې دوه کالو کې درې کالو څخه مت په دې هغه داسې ادارو په تعویل کې دي. نو چې هغه کیسونه نن پورې نه دي معلوم شوی چې کم قانون کې قانون خدا وای چې څوک ته گرفتار کی نو 24 غنټه دننه دننه مجاز عدالت ته پیش کی. نو دا کی داسې داسې خلک د څه چې ما خبر درې درې کال یو یو کال پنځه پنځه کال به دره کړی بل څه نه. نو چې هغه خلک ته قانوني حیثیت ورکړي نو هغه خلک دومره چې غیر قانوني ته ستا قبضه کې سی وي هغه څنګه کیږي.
په پاکستان کې د دې نوي قانون د جوړېدو کار د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د قانون وزارت ته تر هغه وروسته وسپارل شو چې نوموړي د ترهګرۍ په ضد د لا سخت قوانینو جوړېدو غوښتنه کړې وه. د پاکستان د ساتنې د قانون په اړه مو د قانون د وفاقي وزارت له چارواکو او د بشري حقوقو لپاره د پاکستان د قومي اسمبلی د سټینډینګ کمیټې له مشر سره د اړیکو نیول هڅه وکړه خو بریالي نه شو.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یويشت او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15340
او په 15340 صافي اوریدل شي.
تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږیږئ. د مسبخین یو نیمه بجې کیدونکو د لنډ خبرونه د بوريوال کا کړنورو
د بلوچستان د مستون په درنګړ سیمه کې د وجلسو مړي د کوټي په هزاره قبرستان کې خورته سپارل شوی دی. دوی بیګا خپل احتجاج تر هغه وروسته ختم کړ چې د پاکستان کورنۍ چارو وزیر چودري نثار علي خان د یو پلاوي سره ورغی او د هزاره ګانو له مشرانو سره خبرې وکړې. تر خبر وروسته چودري نثار خبريالان ته وویل چې دوی اهل تشیع ته باور ورکړی دي چې د مستون پیشې تر شا کسان به ونیسي. په پېښور کې د پرونی مازګر په 14 کې د وجلسو شمیر او تر رسیدلې په پېښه په سکیم چوکې د موټرو د مرمت په یو ورکشاپ کې سویده. د بم ډیسپوزل سکواډ چارواکو وویل بم په یو موټر کې ایښودل شوی. د پاکستان د پاوز د بمبارۍ لکبله د شمالي وزیرستان له میرالي غنو کورونیو کډی کړي دي. دوه ورځې مخکې د پاکستان پاوز لوینا سره سم د وسلوالو پر ضد جنگي الوتکو بمباري کړي و. د بمبارۍ لوجي به کورسوي خلک بنو تتللي دي. په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو دویم لوړ پوړي کمانډان وړاندوینه کړې ده چې په کابل کې د تیرې اونۍ ځانمرګي حمله په څیر نور بریدونه هم کېدای شي. پرون د امریکایي پوځیانو دویم کمانډان مارک میلی وویل پر لبناني رستوران د طالبانو حمله مخه په داسې وخت کې د ویری او ناامنۍ فضا رامنځته کولو چې بهرني پوځیان له دې هواده کوزي. او د شام لپاره د ملګرو ملتونو استاذي په هغه یواد کې په جګړه کې د شکیلو ډلو له استاذو سره خبري کوي چې د سولې خبرو لپاره زمينه برابر سي. ريپورتونه وايي لغزر ابراهيمي پرون د سويس په شار جنيوا کې جلا جلا د حکومت او اپوزيشن لپلاو سره وکتل.
لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې بوريوال کاکړ وړاندې کول. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال نه واورو چې په پاکستان کې د کورنۍ ورځپاڼو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي څه دي.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداریه کې وایي چې د پاکستان په فضا باندې د بدامنۍ صدر خور دی او ورځ په ورځ د ترهګرۍ په پیښو کې زیاتوالی کیږي. اداریه وړاندې لیکي چې 1300 ورځو کې وسلوالو په خپلو کاروایانو کې ډیره زیاته اضافه کړې ده او بل پلو د پاکستان پوز لخوا هم د انتها پسندو پر ضد کاروایانی کیږي. د کومې وروسته چې د طالبانو او حکومت ترمنځ د مذاکراتو لپاره د منځګړي کردار ادا کوونکي مولانا سمیع الحق هم د ګرتی عمل نه بیل شو. د ادارې په وینا چې اوس کاری داسي چې د طالبانو د حملو وروسته سکیورټي فورسز ته د محدود اپریشن غیر رسمي اجازه ترلاسه شوې ده او هم په دې وجہ دوی جوابي کاروایي نه کوي. ادارې زیاتوي چې اوس کا فیصله د طالبانو پر ضد د اپریشن وی او کا د مذاکراتو. خو حقیقت دا دی چې د لړکی نه کوم سیاسي ډله اعتماد کې اغستې شوې ده او نه ټول ګوندی زغونډه یو وار بیا رابللې ده. ادارې اخیری کې لیکي چې طالبانو د حملو په صورت کې د مذاکرات وړاندیز لوړاندې مسترد کړي دي او د سالسانو شاته کېدل هم د دې خبرې غمازي کوي چې معاملې بل اړخ ته روانه ده. نو اوس ته محسوسيږي چې د لړکی اولس او ټول سیاسي ګوندونه اعتماد کې واغستې شي او د وسلوالو پر ضد د سکه سم اپریشن یا مذاکرات کولو لړکې دي قامي اتفاق رائے پیدا کړي شي. بل پلو جنگ رس پڼ خپل ادریه کې لیکي چې د لادرکه خلکو معاملې د قانون او عین مطابق جوړولو د پاره پاکستان لسمشر د تحفظ پاکستان آرډیننس منظوري ورکړی دا. اوس به د سکیورټی ادارو په کېد کې لا درکه خلک کې دیان تصور کیږي او د دې گرفتاری اوس د عین او قانون مطابق تا. ادارې وایي چې د لړکی بلوچستان سن او خیبر پختونخوا کې یو شمېر خلک لا درکو او په سکیورټی ادارو تور و چې دا کسان د ترهګرۍ په الزام نیولې دي. خو بدمرغي دا ده چې هیڅ چاته پته نه و چې دا خلک چرته دي. نو ځکه سپریم کورټ هم د لړکی زیات زور لګولې وو. ادریا اخیری کې لیکي چې اوس په د دې نوي قانون تر لاندې سکیورټي ادارې د دې خبرې پابند وي چې دوی څوک ونیسي هغه به عدالت ته راولي، او که په هغې څه قسمت تور وي هغه به عدالت کې ثابتوي چې دا شان ملک دښمنه خلکو ته سزا ورکړی شي او بې ګنا خلک د اذیت نه خلاص شي، او همدا د آئین قانون او انصاف تقاضا هم ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
برطانوی گارڈین رسپانے پر برطانوی چارواکو دے پاکستانی مقدمے پاڑا لکھ نخبر کڑے دا دا پاکستانی دریز لری چھ پر ڈون بریت کے دا دپلار وجل کے دو لپارا برطانوی چارواکی پڑ دی. بل پلو امریکائی فورن پالیسی مجلے پا افغانستان کے دا پخوانی امریکائی سفیر لکھ نخبر کڑے دا پلکن کی راغلی کا امریکہ لافغانستان دا خپلو ٹولو سرتیرو استلو فیصلہ کوی، نو پا نتیجہ کے بے القاعدہ و طالبان دا پیاوڑتیا احساس اکڑی. دا دوانو لکھن مہم برخی لہارون بچاورو.
د برتانوی ګارډین رسپانې په یو لیکنه کې راغلی د برتانیا یو عدالت د یو پاکستانی تن هغه داوا چې په ترڅ کې په 2011 کال کې شوی یو ډرون برید کې د خپل پلار د وژل کېدو ذمہواري پر برتانوی چارواکو چولې و نه ده منلې. د 23 کلن نور خان پلار چې یو قبایلي مشر و هغه وخت د یو ډرون برید کار شو کله چې په شمالي وزیرستان کې د سیمې له نورو مشرانو سره یو غونډه درلودله. په خپل فیصله کې د برتانیا د عدالت قاضیانو وویل په دغه داوه کې د یو بهرني هیواد په کړنو خورا سختې نیوکې شوې دي. دوی زیاته کړه عدالت نشي کولی د داسې دعوی چې تر شا یې مضبوط ثبوتونه نه وي ورباندې اورېدنې وکړي. د برتانیا د حکومت وکیلانو عدالت ته وویل د دې مقدمې اورېدنه له دې امله چې د ډرون الوتکې برتانوي تختیکار د یو پاکستاني تن د وژنې لپاره تورنول به یو رقم د امریکا د پالیسیو غندنه وي باید پر مخ یو نه وړل شي. بلخوا د امریکایي فورن پالیسی مجلې په لیکنه کې په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر رونالد نیومن وایي د امریکایي حکومت دا پالیسی چې له افغان ولسمشر کرزي سره د خراب شو اړیکو پر ځای زیاته توجه په دغه هیواد کې خپلو ګټو ته وکړي زړه ته د لوېدو ته. خو نوموړی ټینګار کوي چې امریکا د دې لپاره چې د راتلونکي بحران مخه نیولې وي په دغه لړ کې خپل اقدامات باید چټک کړي. خغلی نیومن زیاتوي افغانستان له ستراتیژیک پلوه د امریکا لپاره ډیر ارزښت لري. که امریکا چرې له افغانستان د خپلو ټولو سرتیرو د یو مخ ایستلو انتخاب غوره کړي نو طالبان او القاعده به ووایي چې د افغانستان په جګړه کې بریا ترلاسه کړه. دغه راز په عراق او سوریا کې به القاعده او په پاکستان کې فعاله افراطي ډلې به د تقویت احساس وکړي. د افغانستان لپاره د امریکا دغه پخوانی سفیر همداراز خبرداری ورکړی چې له افغانستان د ټولو امریکایي سرتیرو وتل به په افغانستان کې چې ولسمشریزه ټاکنو ته تیاری پکې روان دي خای ګډوډي رامنځته کړي. نوموړي زیاته کړې ولسمشر کرزی له امریکا سره د امنیتی تړون نه لاسلیک کولو لپاره دلایل لري. هغه پر دې باور دی چې امریکا له افغانستان سره د افغانانو پر کورونو د بریدونو نه کولو او همداراز د افغان بندیانو په معاملې کې خپلې کړې وعدې نه دي پوره کړې. د خاغلی نیومن په خبره د امریکا پر پالیسیو د افغان ولسمشر حامد کرزی هم دې بې اعتمادۍ له دغه هیواد سره د امریکا اړیکې خړ پړ کړې دي.
نړیواله مطبوعاتي کتنه تاسو د هارون بچانه واوریدله. د مزدورانو نړیوالې ادارې انټرنیشنل لیبر اورګنایزیشن په پاکستان کې د روان کال په اوږدو کې د بیروزګارۍ زیاتېدو خبر ورکړی دی. د ادارې په خبره په پاکستان کې د روانو حالاتو له کبله د بیروزګارۍ سطح لوړې دي شي. دا چې په خیبر پښتونخوا کې بیا د مزدورانو حالت څنګه دی او بیکاري کچه څومره دی په اړه د رپورټ اورو. د مزدورانو نړیوالې ادارې آی ایل او یو تازه رپورټ ښایي چې په کال 2014 کې په پاکستان کې بیروزګاری سیوا کې دي شي. د ادارې د رپورټ تر مخه په پاکستان کې په 2014 کې د بیروزګاری شرح 15.1% وه او داسې اټکل کېږي چې په روان کال کې به دغه شرح زیاته شي. په رپورټ کې د دې وجه په ملک کې سیاسي ناکراری ښودل شوې ده. آی ایل او وایي روان کال به د بیروزګاری شرح 15.29% وي. د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی وایي چې په خیبر پښتونخوا کې د بیروزګاری شرح په ملک کې د نورو برخو په پرتله زیاته ده. دا چې لاملونه څه دي نوموړی وایي
کوم ځای کې چې کنسنټریشن ډېر زیات دی د پاپولیشن هلته بیروزګاری هم وایي. خیبر پښتونخوا کې د هغه نیم شهري علاقې دي ټولې هغه کې زیات خلک اوس بیروزګار دي. دغه وجه ده سلو ډاون پاکستان کې سلو ډاون شروع شوی دی. وینډر لائن یعنی چې کم لګي ګاډي دی اوس فرض کا نو ګاډي خرڅېږي نو ګاډي خو کمپنی خرڅوي خو چې د ګاډي سامان پاکستان کے 5-7% پورے دے دا ٹول بے روزگار اشو یا لگ بے روزگار اشو خیبر پختونخوا کے سلو ڈاؤن چې دی هغه د آبادی په لحاظ سره د ملک کې د ټول نه زیات دی ولې چې خلک د دغه ځای نه چې کوم کاروباریانو او تختی اوس د حالاتو پوجا نو بیا لا دی چې هغه ځای کې بیا بیروزګاری شوا شي.
کارپوهان وایي په سیمه کې خلک نه یوازې د روزګار په موندلو کې له مشکلاتو سره مخامخ دي بلکې چې کوم مزدوران روزګار کوي نو د هغوی حالت هم ډېر خراب دی او ډېرې پیسې نشي ګټلې. په دې کې مستریان، نیم تکنیکی مزدوران او انجینران ټول شامل دي. په اسلام آباد کې یو مزدور خپل حالات په داسې ټکو کې بیانوي.
محمد ریاض، هیڅ کیس مسنه دي شوی د حکومت د طرف نه، هیڅ کیس مسه سوچ فکر نشته زموږ د مزدورانو لپاره. مسلې ډېرې زیاتې دي، که د علاج معالجې لپاره ضرورت شو، که د کور د خرچې لپاره شو، که د بجلی د بل شو، دا ټول د مزدور لپاره غټ بوج دی.
بلخوا د یار حسین ډاګی سره تعلق لرونکي یو بل مزدور عالم صیب چې د روزګار په تکل کې خاري سیمې ته تللی دی وایي چې گزاره یې ډېره په ګرانه کېږي. اکرام بوتی په خبره د روزګار موقع سیوا کولو او داسې نورو ګامونو سره بیروزګاری کې کمی راتللی شي.
بیروزګاری کې دا الټا د امپلایمنت، لکه بیروزګاری د امپلایمنت الټا لفظ دی چې یعنی مزدوری شته، یعنی چې نوکری شته، بزنس شته، نو چې شته نو بیروزګاری نشته. نو مطلب دا دی چې نوکری د پاره حالات، د بزنس حالات ټکول واړي، بس سیده سیده خبره ده. اوس انویسټمنٹ هم کول واړي، خو انویسټمنٹ کنډیشن هم پیدا کول واړي. خیبر پختونخوا کې انویسټمنٹ کنډیشن نشته. انویسٹر چې دی یا بزنس مین، هغه اوتختي هلته نه، نو چې کوم آبادی ده هغه پر رحم و کرم د حالاتو پرې خوده.
د یاد ادارې په رپورټ کې په پاکستان کې غیر یقیني صورتحال او سیاسي ناکراری مهمې وجه ښودل شوې دي چې لامل یې دغه هیواد د جنوبي ایشیا د نورو هیوادونو لکه د هند په پرتله په اقتصادي ترقی کې شاته پاتې کېدی شي. په ډیر اسماعیل خان کې به کور شوی محسود کډوال د خوراکي شیانو په ترلاسه کولو کې مشکلات لري. دی وایي چې د خوراک له نړیوالې ادارې سره د غیر سرکاري تنظیمونو د نوې لوازنامې له مخې باید زاړه بندیزونه لري شي، خو د دوی په خبره اوس هم دغه شرط په ځای دی چې کډوال دی په موقع موجود وي چې خوراکي شیان واخلي، چې له امله ډېرې حقدارې کورنۍ د خوراکي سامان نه بې برخه پاتې کیږي. تفصیل لاسي مینه د مشال ریډیو خبریال راکوي.
د ډیر اسماعیل خان ټانکو پړپور مندرا په مرکزونو کښې خوراکي شیونه اخیستونکي مسعود کډول وایي چې د ورلډ فوډ ارګنایزیشن او سیمه ییز حکومتي چارواکیو سره د فیصلې باوجود د ځینې غیر سرکاري تنظیمونو چارواکیو هغه بندیزونه برقرار ساتلي دي چې د کومې له مخې به هغه کډول ته خوراکي شیونه نشي ورکول چې کوم په موقع په خپله موجود نه وي. دا کډول دا هم زیاتوي چې دغو بندیزونو په وجه په زرګونه حقدار کورنۍ د خوراکي شیونو د ملاتړ نه بې برخې پاتې شولې. په دغه باره کښې دوه مسعود کډول په دغې رنګ ږغېږي. د مسعود کډوالو دغې مشکل په برعکس د سیمې نه د سینټ نمائندہ او د سینټ د سفران کمیټۍ چیئرمین مولانا محمد صالح شاہ د کډوالو په دغې رنګ لورنې کوي.
غلطه رویه استعمالوي ډېر دی د مسافرین سره، عموما خصوصا د مسجد سره د رویه دو دا قابله د غندلې دو دا ډېره غلطه رویه دو. د پلور په ځین زوی تانې ورکوي، د زوی په ځین پلور تانې ورکوي. په دا باندې موږ ښه خبره کړې دو ډایرکټر سره او دغه رنګې دا خبره د کمیشنر په میټینګ شهر غلی دو پسرې شوم د دې خلاف اوس پورته.
مسعود کډوالو د پښتونخوا گورنر او د ډېر اسماعیل خان کمشنر ته ږغ ور وکړه چې دوی د هند دغې مشکل په سمول کښې د مسعود کډوالو ملا وتړي.
د مسعود کډوالو د مشکلاتو په حق له تاسو دا رپورټ واوریدلو. تیر ورځ د خیبر ایجنسی په جمرود تحصیل کې د کوکی خیل قوم مشرانو او پولیټیکل چارواکو ترمنځ د جرګو په حق له یو غونډه وشوه. په دې غونډه کې دا فیصله وشوه چې نور به د جرګې غړي په مقدمو کې رشوتونه ناخلي، په یو میاشت کې دننه به د مقدمو فیصله کوي او ځایي قبایلو ته به انصاف ورکوي، او د دې مقصد لپاره یو شمېر نوي جرګیز وټاکل شول او د جرګو مرکو دغه کار ورته وسپارل شو. په دې اړه د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال نور تفصیل لري.
د خیبر ایجنسی په جمرود تحصیل کې تیر ورځ د جرګو له لارې خلکو ته دستي انصاف ورکولو، د مقدمو د ظرف فیصلو او د جرګو نه د رشوت ختمولو لپاره یو غونډه وشوه چې پکې د جمرود پولیټیکل چارواکو او په لسګونه ځایي مشرانو ګډون وکړ. په دې حکله د جمرود اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ جانګیر اعظم وزیر مشال ریډیو ته وویل،
نو د دې دا نقطه وا او دا پوینټ او ایجنډا چې دلته په تحصیل کې داسې جرګه ممبران دې وټاکلی شي چې کم په عدل او انصاف فیصله کوي او په میاشت کې یو میاشت ټایم یا په دا نه کم ټایم کې فیصله چې څومره دي د جرګې چې ای پی اے عدالت نه زی جرګه ممبران ته فیصله زر تر زر حل کیږي، نو په دا سلسله کې دا ډېر خوشایند او ویلکم ډیولپمنټ او زما به ټول کوآپریشن او ټول مرسته دی سره چې داسې کسان هم رمخته شي چې مطلب دا دی چې په عدل انصاف فیصله شي.
په دې غونډه کې شریک یو ځای مشر ملک فیض الله جان کوکی خیل د دغه غونډې نور تفصیل صدا سره کړ.
د دې لپاره کوم کوکی خیل شپږو تپو په 20 کسانو مشترکه مشرانو یو لوی جرګه تشکیل کړه چې هغه د 130 کسانو ده، او هغه به ان شاء الله تعالی چې د نن نه د الله په مهربانۍ سره په جمرود په کوم کوکی خیل کې په علاقه کې چې چیرته داسې کړکېچنې مسلې یا جرګې دي چې هغه به ان شاء الله په یو میاشت کې د نن نه حل کوي او پاکې وي، هیڅ قسم د پیسو لالچ نه کوي او پاکې وي، ان شاء الله تعالی په عدل او په انصاف سره او په حق سره، حق او د باطل په منځ کې وي، ان شاء الله تعالی مونږ تمیز کوو، مونږ به همیشه د حق سره ولاړو او حق ملګرتیا به کوو.
یاد دی وی چې په فاټا یا قبایلی سیمو کې د اف سی آر قانون تر لاندې د پولیټیکل انتظامی عدالتونه د یوې لانجې مقدمه د جرګې غړو ته وسپاري او دغه جرګیز بیا د فریقینو نه واک واخلي او د هغوی ترمنځ د قبایلی رواج مطابق یو فیصله ولیکي او بیا د اسیسټنٹ پولیټیکل ایجنټ په عدالت کې جمع کړي او هغوی بیا پرې کورټ آرډر یا عدالتي حکم جاری کړي او فریقینو ته واوروي. د ویل ورده چې د جرګو غړو ته د دغه کار په بدل کې پولیټیکل چارواکي مرات ورکوي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی اوس ته ونی ز خبرونه جمهوریت خبرو. په نننۍ خبرونه کې به واوري چې په پاکستان کې خبريالان ولې وشل کیږي. په دغه هیواد کې د سیاسي حالاتو په اړه رپورت ورکونکو او بلوچ خبريالانو ژوند ولې له خطر سره مخامخ وي. همدارس په پاکستان کې جمهوریت په څه ډول د خبريالانو حقونه ساتل شي، په دې اړه تفصیل په خبرونه کې اوریدل شي. جمهوریت خبرونه هر اونۍ په امیر ساحل جوړوي.
پاکستان ولی د خبریالانو لپاره د نړۍ له نامحفوظو هیوادونو یو دی. په پاکستان کې د خبریالانو د وژنې په تناظر کې د ریاست یا دولت رول باید څنګه وارزول شي؟ د سیاسي خبرونو رپورت ورکونکو خبریالانو ژوند ولې له خطر سره مخامخ وي؟ د بلوچستان خبریالان ولې ځورول کیږي او وژل کیږي؟ دوی څوک وژني؟ دا نورې پوښتنې د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې څېړو. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو د خبریالانو ساتنې ټولنې سی پی جی په پاکستان کې د خبریالانو پر وژنې د اندېښنې ښودنه کړې ده. د خبریالانو ساتنې ټولنه په خپل رپورټ کې وایي، له یوې اونۍ زیات وخت وشو چې سندي خبریال شانډر وژل شوی دی، خو په پاکستان کې لا تر اوسه دا پته نه ده لګېدلې چې د نوموړي مرګ حادثاتي وو او کنه چا وژلی دی. شانډر د جنوري پر لومړۍ نیټه په لاړکاني کې ووژل شو. شانډر په مرمیو لګېدلی و چې روغتون ته ورسول شو، خو هلته یې سا ورکړه. لومړی وویل شول چې نوموړی ښایي کومې سړې ګولۍ ژوبل کړی وي. دا وویل شول چې د نوي کال جشن پر وخت هوایي ډزې شوي وي او یوې سړې مرمۍ شانډر ژوبل کړ. خو ځنو ورځپاڼو دا وویل چې نه، شانډر د دوا اخیستو لپاره درملتون ته تللی و او هلته ورباندې نامعلومه کسانو ډزې وکړې او وروسته نوموړی په روغتون کې مړ شو. په حقیقت کې تر اوسه دا معلومه نشوه چې شانډر چا او ولی وواژه. د خبریالانو ساتنې ټولنه وایي له دې ټول بهیره ښکاري چې په پاکستان کې د پلټنو عمل ډیر کمزوری دی او احتساب نه کیږي، چې له کبله یې د وژل شویو خبریالانو پوښتنه هم بیا نه کیږي. د خبریالانو ساتنه ټولنه یا سی پی جی وایي په پاکستان کې له 1992 زیږیز کال راهیسې چې څومره خبریالان وژل شوي دي، په هغوی کې له نیمایي زیات هغه خبریالان ول چې د سیاسي حالاتو په اړه یې رپورټونه خپرول. نو دا خبریالان چا وژلي دي؟ د دوی د وژنې پړه پر چا باید واچول شي؟ د سیاسي چارو پوه او لیکوال محمد علي تالپور وایي د دې ذمہواري د پاکستان پر دولت یا ریاست باید واچول شي.
اصل میں ان کے لیے ذمہ داری جو ہے سٹیٹ پر ہی عائد ہوتی ہے.
اصل کې د دوی د وژنې ذمہواري باید پر ریاست یا دولت واچول شي، ځکه چې طالبان یا نور ډلې چې خبریالان وژني نو پلی منی. خو په بلوچستان کې له خبریالانو علاوه هغه شاوخوا 800 کسان چې ورکړل شوي دي بیا په بلوچستان یا کراچۍ کې مړی موندل کیږي، نو د هغوی د وژنې پړه پر نامعلومه کسان واچول کیږي. هیڅ کس ته پته نشته چې ولې خلک ورکیږي، څومره ورکتي، چا ورک کړي دي او چا وژلي دي. په لاهور کې د سیاسي چارو پوه او لیکوال کامران شفی د خپلو کالمونو له لاسه په بیا بیا ځورول شوی دی. اندا چې پر کور یې ډزې شوي دي. دی وایي په پاکستان کې یوازې ریاست نه دی، بلکې پر هرې ډلې او تنظیم باید د خبریالانو ځورونې او وژنو تور پورې شي.
په دې حمام کې ټول بربند دي، یعنی هر کس پکې شریک دی. یو کس یا یوې ډلې ته ګوته نیول زما په اند سم کار نه دی. هر کس پکې ګرم دی، خو هر کس د نشونما یا لویدو له پړاو تیریږي. دوی چې بالغان سینو پوه بسي چې له دې ډول کارونو هیڅ نه جوړیږي.
کامران شفی وایي چې د دې لیکنې چې خبريږي نو پر انټرنیټ ورته غواخونه کیږي او خلک ورته ښکنځل کوي. دی وایي پر د غدار او د امریکا د جاسوس تورونه هم پورې شوي دي او دا خبرې خلک پخپل نه کوي، بلکې هغوی ته ویل کیږي.
پشکاره هیڅ کس مخامخ څه نه وایي. پر انټرنیټ داسې کارونه کیږي. تاسو که زما د ټویټر پاڼه وګورئ نو در معلومه به شي چې ما ته خلک غواښونه کوي. د هر لیکوال د ټویټر پاڼه تاسو لیدلی شئ، نو دا ویل کیږي چې ته غدار یې یا دا چې ته د پاکستان ضد یې یا دا ویل چې ته ډالر اخلي د هند جاسوس یې یا د اسرائیلو د موساد ایجنټ یې. داسې خبرې موږ ته تل لیکل کیږي. نو دا خبرې دوی ته یوه کس کړي دي، ځکه دوی
لیکي.
کامران شفی البته دا وضاحت ونه کړ چې هغه خلکو ته څوک وایي چې د تخ کنزل وکړي. خو د بی بی سی خبریال او د پاکستان رسنیو چارو پوه الیاس خان وایي اصلا په پاکستان کې د امنیت پر موضوعاتو او د افغانستان پالیسۍ او د ترهګرۍ او له دې سره په تړلیو نورو موضوعاتو کار کول او پر دې موضوعاتو لیکل کول په شفاف ډول ممکن نه دي.
په مرکزي سطح باندې زمونږ خاص کر هغه مفادات، هغه د سیکیورټی معاملات چې کوم زمونږ په بعضې ادارو کې دا خیال دی چې ګنې هغه زمونږ د بقا لپاره ضروري دي او هغې لپاره چې دی نو هغې کې اینټي انډینزم یا لکه دا کوشش چې افغانستان کې یو فرینډلی حکومت وي، دې قسم سیزونه چې کوم دي، دې باندې هم ډېر داسې ترانسپیرنټ دغه انکوائری او جرنلزم چې دی نو هغه دا فلحال دومره ممکن نه دی څومره چې پکار دی.
د الیاسان د خبرو یو بل مثال محمد علي تالپور دی. دی د بلوچستان حالاتو په اړه لیکل کوي. دی وایي د تیر کال اکتوبر له میاشتې راهیسې د پاکستان د انګریزي ژبې په ډیلی ټایمز کې لیکل پریخي دي.
د بلوچ خبریالانو د رپورټونو خپرولو اجازه هم ډیره کمه وي. بل زه چې خپل مثال درکړم نو د درو کلونو راهیسې د 2013 کال تر اکتوبره زما مقالې هر اونۍ په ډیلی ټایمز کې خپرېدې، خو بیا ماته ایډیټر یا مدیر وویل چې پر هغوی فشار دی او ماته وویل چې د بلوچستان پر ځای د بلې موضوع په اړه لیکل وکړه. نو زما لپاره دا ممکنه نه وه چې زه له بلوچستان پرته د بلې موضوع په اړه لیکل وکړم، نو مجبور شوم چې په ډیلی ټایمز کې مې لیکل پرېښودل
بلوچستان کے کسی اور چیز کے بارے میں لکھوں، اس وجہ سے میں نے وہاں سے ترک مطلب لکھنا چھوڑنا پڑا ان کے لیے.
دا خبریالان ساتن ټولن سی پی جی وای په پاکستان کې بلوچ خبریالان د ژوند للوی ګواښ سره مخامخ دي. د دې ادارې د رپورټ تر مخه په 2012 زیږیز کال کې په پاکستان کې په 500 وژل شوی خبریالانو کې څلور بلوچستان ول. محمد علي تالپور وای په بلوچستان کې زیاتره هغه خبریالان وژل کیږي چې د ملت پالا بلتون غوښتونکو بلوچستان په اړه خبرونه او رپورټونه جوړوي او خبروي.
نیشنلست پرو انډیپندنس یا پرو نشنلست
دوی ملت پالا یا ازادي پالا یا له ملت پالا پلوی او رسپانس سره تړلی وی یا هغه خبرونه جوړوي او خپروي لکه تیر کال چې رضا ګل چې د توار رسپانه خبريالو هغه وجل شوی دا مړ هم نه پیژندل کېده دا سي نور هم ډیر خبريالان ول لکه پر دشتي صاحب حمله شوی وی رن صاحب وو چې وجل شوی
سره خپل دشتي صاحب پر به حمله هوی ته اور رن صاحب ته جن وو مارا گیا تھا
محمد علی تالپور وای د خبریالانو وژنې ذمہ وار دولت یا ریاست ځکه هم دی چې نه یې د وژنو پلټنې کیږي نه مجرم پیژندل کیږي او نه یې هم د مرګ پړه څوک مني دی وای له تاریخي پلوه ریاست یا دولت داسې کارونه د لاتینی امریکا په هیوادونو کې هم کړی ول
یہ سلسلہ ارجنٹینا میں بھی تھا یہ آپ کے گواٹیمالا میں بھی تھا
دا سلسلہ پر ارجنٹینا کی ہم ہوا پر گواٹیمالا کی ہم ہوا پر چلی کی ہم ہوا ہر ځای چې حکومتونه او پوز تشدد کوي نو هغه هیڅ کله دا خبره نه مني چې دوی ذمہ وار دي سپریم کورٹ د ورکو کلچو کسانو په اړه په بیا بیا ویل دي چې استخباراتي ادارې او ملیشیا ځواک د کسانو ورکول ذمہ وار دي خو دوی نه مني همدا چې د کیمرو ریکارډینګ له ثبوتونو سره هم دوی وایي کېدای شي ورانکارو د پوز یا اف سی سرتیرو وردی یا دریشي غوستي وي او دا کار کړی دی لطالپور میں پختنه وکړه چې په تاریخی تناظر کې د لاتینی امریکا هیوادونو ته وګورو او هلته تاو تریخواله مشاهده کړو نو هلته خود خپل خلکو پر ضد د ریاستی ادارو جنایتونه په نړیواله سطح ثابت شوې دي کله پاکستان سپریم کورٹ لوینا سردا ومنو چې په پاکستان کې هم ریاستی ادارې د خبريالانو او فعالانو زورونه او وژنه کې ککړ دي نو ریاست ولې په زیات شمیر کې خلکو وژلو ته ملاتړي لدې کار د دولت هدف څه کېدای شي تالپور وایي یوازې ویر خبرول د دې هدف دی د ویر په نتیجه کې نور خلک بیا आवाज نو چتوي
تین دن چار دن پہلے جو ایک آٹھ سال کا بچہ مارا گیا اس کو بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں مارا ہے
دا درې یا څلور ورځې مخکې چې یو اتکلن ماشوم وژل شوی دی دا غ په اړه هم دی وایي چې موږ نه دی وژلی د دې ماشوم رور د ازادۍ د غورزنګ یا تحریک ملګر دی نو هغه ځکه وژل شو نو دوی اصلا د خلکو ویرولو ډارولو د خلکو په زړه کې د خوف پیدا کولو لپاره دا ډول کارونه کوي کنه حقیقت خدا دی چې زموږ د ځایي خبريالانو د خبرونو یا رپورټونو په نړیواله توګه دومره اثر نه وي چې هغه د ریاست لپاره لوی خطر جوړ کړي خو دوی یوازې د دې لپاره چې نور خلک وډار شي او د نورو کسانو د کارونو مخنیوي لپاره داسې کارونه
کوي اتنا بڑا خطرہ بن جائے ان کے لیے یہ صرف خوفزدہ کرنے کے لیے کہ اور کوئی بھی اس طرح کی باتیں اور اس طرح کے عمل سے گریز کرے اسی وجہ سے یہ ایسے کرتے ہیں
محمد علی تالپور وای د دل لپاره د خفغان خبره دادا چې په پاکستان او نړیوالو دواړو سطحو د خبريالانو ټولنې د بلوڅ خبريالانو وژنو په اړه هیڅ نه وایي
ستم ظریف یہ ہے کہ
خفغان خبریالانو کی جو تنظیم ہے یہاں پر بھی اور باہر بھی
وہ باہر والے تو شاید کبھی کبھار بلوچستان کے جرنلسٹ کے بارے میں بات کر لیتی ہیں یہاں کی جو تنظیمیں ہیں جرنلسٹوں کی اور جرنلزم کی یعنی ان کے لیے بے معنی کی بات ہے بلوچ جرنلسٹ کا یا کسی بلوچ ایکٹیوسٹ کا مر جانا
تالپور زیاتوی چې په پاکستان کې اند بلوچستانو لاریون در رسنیو لپاره هیڅ خبر نه دی
آپ یہ اندازہ کریں کہ لانگ مارچ جو چل رہی ہے کوئٹہ سے کراچی پہنچی تھی
تاسو دې ته وګورئ چې د بلوچستانو لاریون چې کوټه تر کراچی و شو او اوس له کراچی تر اسلام آباد کیږي د لاریون ګډونوال تر کنکوټا رسیدلې دي او سیل ډیر شو زیاتې ورځې وشوې د پاکستان مرکزی او مهمه رسنۍ د ذکر حتی نه کوي کله کله ذکر وشي خو نور د بلوچستان خلک د بلوچستان مسلې او د بلوچستان د خلکو مسلې هغه د رسنیو او یا هم د میډیایي ادارو مالکانو لپاره هیڅ معنی نه لري
یا جو میډیا اونرز ان کے لیے بے معنی سی چیز ہے
د سیاسی چارو پو کامران شفیع وای دی خوشبینه دی چې په پاکستان کې د جمهوریت او جمهوری رویو له پرمختګ سره به خبري اعلان او تور پیخ غوښونه کم شي
صرف ٹائم لگے گا دیکھیے یہ پہلی بار ہے کہ پاکستان میں ایک
یہ واضح وقت اڑتیا د گور دا لمړی ځل دی چې په پاکستان کې ملکی حکومت انتخابات وکړل او بل منتخب حکومت ته یو واک وسپاره دا ډیره لوی خبره ده د دې لپاره زموږ سیاستوالان باید وستایل سي دواړه نواز شریف صاحب او آصف علي زرداری صاحب باید وستایل سي نو چې دوه درې ځل انتخابات وسی دا هر څه به سم سي
بس دو تین الیکشن ہو جائے تو ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ
کامران شفیع دا هم وایي چې پر جمهوریت او جمهوری ارزښتونو سربیره دا هم امکان شته چې په یو ټولنه کې به خبریالان ووژل شي. دی وایي انسانان د ځناورو په څیر کارونه اکثر کوي،
خو له دې سره دا مه هیروئ چې په هند کې چې ډېره پخوانۍ ډیموکراسي لري هلته هم پر خبریالانو حملې کیږي. ما دا اوس د خبریالانو د ساتنې ټولنې رپورټ لوسته چې په هند کې مسله سته، نو دا خو له مودو راهیسې انسانان له یو بل سره د حیوانانو په څیر کارونه کوي.
د نړیوالو ټولنو او د پاکستان نویو پوهانو پر خبرو سربیره د پاکستان حکومت وایي ژمن دی چې د رسنیو او خبریالانو ازادۍ لپاره به کار وکړي. له دې سره د خبرونه پای ته رسي. بله اونۍ به بیا له جمهوریت سره راځو په مخامخه.
جمهوریت
بل 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 بل